پاکستان کې د سهار 6 بجې شوي. لاند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوه لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28 نېټه کور ته ننوتی او په دوه لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بے پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ایدا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولی. د افغان خزونجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېري نشيرينا اميري دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په ټویټر کې خبره کړې ده. اغلی اميري وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کور نو ناسي دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې په خوا بنديان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي. راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبه په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر 131 تنه و. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شو. اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 28 دویمه به د مارچ په 26 او دریمه به د مارچ په 28 په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25 او 28 او 29 پلان شوې وي. د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ لډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لټ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایتالیایي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته و ژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د لډوبېدو له امله 130 تنه پکې سپاره وو. لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي دا جګړه وګټي او توان یې لري. خغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او واشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. روسیې پرون څه کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین خپل غیر معجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده. زه امید زهیر معلم وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. په نوی ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کې دوه اندېښنه.
In a week time on 21st of March
سباندې ولي ورسته یعنی د مارچ په 28 په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي. په تر 6 میلیون ډیر ماشومان چې اکثره انجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونه او خوځو د طالبانو بې رحمانه بندیزونه دوام لري او عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ټکا کوم زموږ درسته هلته هم کول شي زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او وايي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې په سیدونجونو په هانتونونه هم په همدې پلمه وتړل. روسیاتی په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومان د زده کړو مسله چړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومان ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومان د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
تباندی ولې ورسته یعنی د مارچ په 21 په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتې دو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونی د شوانځو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو ژغ وکړ چې د ماشومان زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پرې کنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومان ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز او جنو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشته یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پریږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشته 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي ونې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې خود د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوې دي چې نړیوال د دوی اوسنۍ رژیم پر رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د نجونو د خوانزیو د پرانستو خبره کړې ده. خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په پام د نجونو خوانزي پرانیزي؟ د چارو شنوند کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې سواب وایي.
دغه سره چې مخکې پانتونه تا وال ورکړ چې تاسو د خوځو یا د لیکانو سبته نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونه پرانستل کیږي د اول د دویم د عمل او د جون د پاره د ایتالوی هندسي ویل کې نن د پاره اوس دغه برنامه دی نه لري. لیکن یو خبره دلته پلان شته ده، هغه دا چې کانم اوس په دغه مجازي رسنه کې داسې خبرې کته پورته کیږي تر څو چې د جونو کانو د پاره تحصیل آماده او برابر نه شي، الکانم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سپ کچرته د سوشید نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو د مارچ د اتمې نیټه نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوه وزیران باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي وسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور یم چې طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت ولی او د حکومت ولی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي او د قطر دفتر دې وتړي، د دې هغه درېګان چې په نورو هیوادونو کې دي، هغه ورته باندې کې د دې په نور ملکیتونو باندې چې د هوسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزتونه لري، مدرسې لري، فامیلیاته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي. د دې بانک اکاونټونه د هوسایه هیوادونو کې په بهر کې دا باندې کې.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ځای شي. تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دیک یو نسل ته واقعیږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دغه د مکتب نجونې چېغن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې د نوي ښوونیز کال د پایلېدو په درشل کې اندېښنو او ترخوایې دی پښتون ته ځواب ورکو چې احتمالا طالبان داسې اراده لري چې ښوونځي پرانیزي او کنه.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا د متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنې د وروسته په افغانستان کې خځې نږدې په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه مرزشکره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا من
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د څرګندونې په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لا درک شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غوښتنو یې کوم اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی زیاته کړه.
جوی بسیار تاسف است کې
دې خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي، او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه عمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په نورستان کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کېنول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,000 نیالګي او زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په تیر راپور کې.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیر ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کېنولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمیر او غیر مسمیر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز کې شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي، او ان شاء الله دې به د تیر په نسبت به ان شاء الله مراقبت هم ښه کېږي، ان شاء الله ساتنه به هم کېږي، او دا دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده، او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده، ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې حتی لوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، دې ساتنه به کوو، که د مسمیر دی او غیر مسمیر دی.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو، او د نورستان د ترخی او د آبادی سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی د نورستان د خیرازی د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نور ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤل هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداری کې، ترڅو چې دا یو ثمره ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي. خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیری یا وچیږي، یا ماشومان ماتوي، او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي، او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختر او په نور ونو زرغون دي، او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عربستان او ایران موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره خې کړي. لتی رو دوه کلون رئیس یو ځل عراق او بل ځل عمان د ایران او عربستان ترمنځ کوربتوب کړي چې اړیکې عادي شي. خو د چین په کوربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات په راپور کې واوري.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رويټرز اژانس د راپور لمخې د روابطو چله دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوی وو چې له یمن تر سوریه شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې پورس د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارنګه د تیلو پر کښتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون لمخي دواړو لور یو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوی موافقو دراژوندۍ کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
لري خبرونه په توې منیمای کې تاندې څنګه ونې خبرونه خبري کې خلاغه وړاندې ځن نور مطالب بیا له بیل ورسوانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړي دي چې د ځنیو مهم ټکی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول پټاګه کړ. د خبرونه اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاو خوښ پیتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا ساحلو ته چیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یاهوت میشتې پرومه وسوه د مړو افغانانو شمیر دو ډیر شوته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیه روانه شوی او غښتلې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هوا ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وريره د وريري میړه د وريري زوی مرسیوي د غرض د وريري یو لوري لا هم لا درکده. پلیکنی کراغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د جمی یخ صفاو د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغه د ملګری ملتونو شین او سپین رنګ پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقاله لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د امرینه د وی نځواني ګنګسون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره له افغانستان سره تړلې وم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبرلانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حملې مسؤلیت ومانه. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس نات لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پروالي مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او د نور کسانو وجلسل. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګول ورسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبري سیوی لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړی دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیر چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سیوی مطلب لمخي ورسله هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فروری میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ل ډیرو کلنو رئیس د اټکل کې چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي په تخنیک او ټکنالوژي کې. ل مصنوعي ذہانت د کار خستو خبرونه به مډیر اوریدلې وي خو دا به مکلنی نوی اوریدلې چې په سیاست کې هم ل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلې استفاده په ډېری دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوي خړې په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې د نوې غړې په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذہانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا پنړی کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذہانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همدار ازول رومانیا په دې برخه کې پنړی کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذہانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غشتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبری غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محل وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دادی چې د وی هنداري پشان ستا استازي توپ وکړم.
او استاسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
قدرت الله مقدس د زابل ولایت شاجول سوالي وسیدونکو يم. افغانستان د چکمې بشری مرستې یا د خړو نړیوال سازمان لخوا مرستې راځي، نو زماله دغه مسولینو او کارکونکو څخه د هیله غوښتنه ده چې دا مرستې حقدارانو ته ورسیږي. پیلن چې کوم مرسته افغانستان ته روانې ده په سلو کې 70% یا 50% هغه حقدارانو، مسکینانو او د دې مرستو مسولینو ته رسیږي، او نورې پاتې مرستې د واسطو والا خلکو، پیسېدار خلکو ته رسیږي.
وای خان صاحب خبره کوم د کونړ ولایت درای په جول سوالی ځه دا چې 1402 کالم په شروع کېدو ده، نو د ټولو لور نه دا غواړم چې د انجنونو په مخ باندې د تعلیم چې کم ځای نه دی د فرانینځي ترڅو زمونږه خويندې او دغه د تعلیم څخه برهمن شي.
افغانانو دا غال دي، د افغانانو ال خو به ویني نور خو به ویني چې مړو شیطان تر رسید غریب ورته ځای دا د موسی سید چې مرستي ویشه ته چې په خپل سترګو ویني موږ د افغانانو دغه حال دی چې نو څوک خبره ولا کاوري یا څوک پر غوږ ولا کنس. خدای دې رحم را باندې وکړي، نور خو مو واسنه رسېږي.
نبی اولا زبلې د زبل لرغنده بلوسوالې نه خبرې کندرغنده پولیسوالې کې سې کومي بشري مرستي توزیع شولې هغه تر ډیره حد 50% حقوق کسانو تر لاسه کړلې کوم سې د مرستي مستحق نو، یعنی چیرته سې به توزیع کېدل د مرستو، چیرته سې به سروې کېدل، هلته به یو لور پوری طالب چارواکي هم تر لاسه کوله. ایا دا د مرستي مستحق ده؟ هلته به هغه د کلی خان داسې کسان هم مرماري پکول سې د مرستي مستحق منو، او دی به ورته مرسته ورکوله، او هغه مرستندوی چم سی به خلکو سره مرسته کوله، هغه سی به ارزای غوړه ډوډۍ وخوله، په هر کوټه کې سی به شی غوشه وخوله، هغه کسته به 15 کاټه ورکول. نو آیا دا له هغه مایبینو سره، له هغه بیوازلو بیواسو سره، له هغه سیلاب زپلو سره، له هغه کندي او یتیم سره یو ظلم ستم جپانه ده؟ سی مستحق د مرستي څوک ده او اخی څوک؟ لطفاً مهربانی وکړي کوم وخت سي درغنده پولیسوالي کې مرسته ورکوي سروي کوي توزیع کوي تاسو لښته هغه کسان په تر نظر وباسي کوم سي مستحق هغه ته ورسوي لطفاً لطفاً
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00 22 11 24 201.
مننه چې ازادي رادیو سره یا سوز مو خبرونه اوري وخت په کابل کې قرار نږدې کیږي د سهار شپږ بجو او دیرش دقیقو ته یو ځل به ورګورسو د مهمو خبرونو لنډیستا